ለአሜሪካ ጋግ አሽና ራዲዮ
د افراطی مسلمانو ډلو په زرګونو کسانو د پاکستان د کراچۍ په ښار کې د اسلام ضد فلم وغانده. د تهران دولتي مطبوعاتو د امریکا هغه فیصله غندلې ده چې د مجاهدین خلق ډلې د ترهګرو له لسنه ایستلې ده او په سوریه کې د حلب په ښار کې شدیده جګړه روانه ده. د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمنو اوریدونکو زمونږه ورستۍ ماخمنۍ خبرونه پیل کیږي. په دغه خبرونه کې به زه نسیم ستانیزای او زیبا خادم تاسو ته تازه خبرونه واورو، خو د ځوانو هیلو پروګرام به په سبت شوي باندې خپور شي، نو هیله ده چې تاسو ټلیفون ونه کړئ، اوس به خبرونه واورئ.
د افراطی مسلمانو ډلو زرګونو کسانو نن د پاکستان د کراچۍ په ښار کې د اسلام ضد فلم د غندنې لپاره چې په درسته نړۍ کې تشدد راپارولې احتجاج کړی دی. د معصومو مسلمانانو په نوم دغه فلم زیاتره مسلمانان ذکر او پارول چې د اسلام پیغمبر ته پکې سپکاوی شوی دی. لږ تر لږه 15 کسه په لیبیا کې د امریکا د سفیر په شمول د دغه فلم په سر د تشدد له کبله وژل شوی دي او د امریکا په کانګرس او اروپا کې د بیان د ازادۍ په باره کې د بحثونو سبب شوی دی. احتجاج کوونکي د پاکستان په تجارتي ښار کراچۍ کې غونډ شوي وو، مرګ په امریکا نارې وهلې. مشهور افراطي مسلمان رهبر منیب الرحمن د دغه فلم جوړونکو ته د سزا ورکولو خواست وکړ. د پولیسو لوړ رتبه مامور آصف اعجاز شیخ د اټکل لمخه د 15,000 نه زیات خلکو احتجاج کړی وو. دی وایي احتجاج کوونکي په قراری او آرامۍ خواره واره شول. همداشان توقع کیږي چې همدغه سي احتجاجي غونډه په اسلام آباد کې هم وشي.
د تهران دولتي مطبوعاتو د اوباما اداره په دې باندې غندلې ده چې د ایران یو جګړه مار ډله چې د صدام حسین رسمي ملګری ډله وه د تروریستانو د لسنه او باسي او وای دغه اقدام د واشنگتن د پالیسۍ دوه مخي څرګندوي. دولتي تلویزیون ویل امریکا مجاهدین خلق زکه تروریستان غني چې د ایران پر ضد استعمالوي. دغه تبصره نن د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د پرونی پریکړې په جواب کې شوې ده. د ترهګرو د لسنه د دغه ډلې د نوم د ایستلو معنا دا ده چې هر څومره دارایي چې دغه ډله په امریکا کې لري له هغې نه به بندیزونه لري شي او امریکایان د دغه مؤسسې او ډلې سره معاملات کولی شي. دغه ډلې د اسلامي اخوندانو سره مرسته کړې وه چې په ایران کې د پاچا په وخت کې د بم چونې او قتلونه وکړل او د ایران حکومت یې چپه کړ. دغه ډله د 1990 په لسیزه کې د ایران او عراق په جنگ کې د صدام حسین په خوا ودرېده، خو په 2003 کال کې په عراق باندې د یرغل نه وروسته بې وسلې شو.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو، د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. په ګوانتانامو کې د امریکا په نظامی بندیخانه کې وروستی غربي بندي خپل ملک کاناډا ته ستون شوی دی. د کاناډا د عامه امنیت د وزیر مرستیال تاوز اعلان وکړ چې 26 کلن عمر خدر د ګوانتانامو نه د کاناډا نظامی اډې ته انتقال شو او وروسته بیا په انتریو کې هغه زندان ته ولېږل شو چې امنیت کلک ساتل کیږي. خدر په کاناډا کې ځکه یو جنجالي شخصیت دی چې یو خو د هغو جګړه مارانو سړی دی چې د القاعدې سره اړیکې لري، او بله دا چې هغه 15 کلن و چې په 2002 کال کې په افغانستان کې د عملیاتو په دوران کې ونیول شو. خاغلی تاوز ویل هغه خوشاله دی چې د کاناډا د اصلاحاتي خدماتو ادارې په داسې حال کې چې د کاناډایانو د خوندیتوب لیزلې کوي وکړی شو د خدر د بندیتوب چارې ښې سنبال کړي. دوی ویل د خدر د سرنوشت په باره کې هر فیصله به هغه مدیره هیئت کوي چې په ضمانت د خوشې کېدو د چارو مسؤلیت لري.
په سوریه کې په خاص ډول په حلب کې چې یاغیانو درې ورځې مخکې دغه ښار د نیولو لپاره جګړه پیل کړې وه، اوس شدید جنگ روان دی. په برتانیا کې د بشري حقوقو د څارنې د سوریایي ډلې یو غړی نن وایي چې د حلب په ارکوب او عزیزیه کې نښتې پیل شوي دي او لږ تر لږه درې یاغیان په دغه زاړه ښار کې چې سخت جنگ پکې روان دی وژل شوي دي. یاغیانو د پنجشنبې په ورځ اعلان کړی و چې په حلب کې په حکومتي قواوو نوی حمله کوي، خو داسې ښکاري چې یوې خوا هم دومره مهم پرمختګ نه دی کړی. د سوریې د حالاتو څارونکي وایي نن د سوریې په شاوخوا کې لږ تر لږه 15 تنه په مرو ژوبله کې وژل شوي دي. د تیر کال د مارچ په میاشت کې د پاڅون د شروع کېدو راهیسې تر اوسه پورې د دغو کسانو په وژل کېدو د مړو شمیر تقریبا 1500 ته رسیدلی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 2690 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه. د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. د سومالی یاغي ډله الشباب وایي چې د کسمایو نه وتلې ده. کسمایو په دغه ملک کې د الشباب وروستی سنګر دی چې د کینیا د قواوو د هوایي حملو نه وروسته یاغیان ورنه ووتل. دغه ګروپ نن وویل چې د جمعې په ورځ په کسمایو باندې د کینیایي قواوو د هوایي حملو نه وروسته د دې ښار نه وتلې دي. الشباب لوړه کړې ده چې د بهر نه به بیا په دې ښار باندې حملې وکړي. د جمعې د ورځې په عملیاتو کې په ځمکني، سمندري او هوایي جنگ کې کینیایي عسکرو، د افریقا د اتحاد عسکرو او د سومالی حکومتي عسکرو برخه اخیستې وه. د افریقایي چارو دپاره د امریکا د خارجه وزارت مرستیال جانی کارسن د امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي دي چې د الشباب ټول خلک ځپل شوي دي، خو بیخي لا نه دي مات شوي. دغه ښار د ډېر وخت راهیسې د یاغیانو د مالي تمویل منبع وه. په کسمایو کې جمهور رئیس وویل دوی تېره شپه د پولیسو او حکومتي حکومت دفترونه لوټ تالان کړل او بیا وروسته د دغه ښار نه ووتل.
د عراق چارواکو د صدام حسین په پلرني کلی کې نن د شنبه په ورځ په ګرځېدو بندیز ولګاوه. د دغه بندیز سبب دا ښودل شوی دی چې د القاعده د پلویانو غړي او هغه فراریان بیرته ونیسي چې پرون له زندان نه تښتېدلي وو. په عین وخت کې د کورنیو چارو وزیر وایي په تقرید کې د تصفیرات د زندان ماتول چې د بغداد نه 80 میل لرې شمال پلو ته پروت دی د داخلي خلکو کار دی. هغه وویل په دې پیښه کې ټول 40 تنه وژل شوي دي او 14 تنه بندیان او 4 د زندان ساتونکي دي. د دغه زندان د 303 بندیانو له جملې نه 102 کسه تښتېدلي دي. په تښتېدلو کې 30 تنه د القاعدې سره تړاو لري او اعدام ته منتظر و. د کورنیو چارو د وزارت بیان وایي چې د تښتېدلو د جملې نه تقریبا 30 تنه بیرته نیول شوي دي. محمد العاصی د صلاح الدین د ایالت نطاق وویل بندیز پرون د زندان د ماتېدو نه وروسته لګېدلی دی او تر اوسه پورې نافذ دی. امنیتي قواوې ډېرې سختې هلې ځلې کوي چې هغه کسان بیرته ونیسي چې اوس هم د تېښتې په حال کې دي.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما له کانګرس نه په خاصه توګه د جمهوری غوښتونکو نه وغوښتل چې په هغو پیشنهادونو باندې د اقدام نه ډډه وکړي چې هدف ورنه د کورونو خاوندانو ته د زرګونو ډالرو ګټه رسول دي. ښاغلی اوباما نن د هفتهیز راډیو وینا په ترڅ کې وویل چې کانګرس هغه پلانونه ځنډولې دي چې د فبروري په میاشت کې کانګرس ته استولي وو چې وایي د ربح په اوسنۍ فیصدي له بانک نه د پور په اخیستلو په کال کې د کور خاوندانو ته 3000 ډالره ګټه رسیږي.
د هند سرحدي امنیت د ادارې رئیس نن د شنبې په ورځ وویل د بنګلاديش سره کار کوي چې د دې دوه ملکونو د سرحد په غاړه د خلکو د وژل کېدو مخه ونیول شي. په نیویارک کې ډیره د بشري حقوقو د څارنې مؤسسې په وار وار په دې اخرو کلونو کې په هندي عسکرو له دې عمله اعتراض کړی دی چې د سرحد په څنډه یې ډېر بنګلاديشیان وژلي دي. دغه مؤسسې په هندي عسکرو دا تور لګولی دی چې د ټوپک د ماشې په کش کولو خوشحالیږي او د هند څخه یې غوښتنه کړې ده چې د سرحد په غاړه چې څومره خلک وژل شوي دي د هغو ټولو په برخه کې دې تحقیقات وکړي. د هند د سرحدي قوې عمومي رئیس یو کې بنسال نن د 15 ورځني کانفرانس په پای کې خبري کانفرانس ته وویل چې په دې برخه کې مخکې لا ځینې ګامونه اخیستل شوي دي چې دغه تلفات کم کړی شي. هغه وویل شپږ بنګلاديشیان په دغه کال کې د دې ادارې له لاسه وژل شوي دي او په 2009 کال کې دا شمیر 55 تنو ته رسیده.
او د پاپ بینډیک د پخوانی خانه سامان محاکمه روانه ده. د واتیکان د دریو قاضیانو یو هیئت نن د شنبې په ورځ د دغه خانه سامان محاکمه پیل کړه. د دې داسې غلا په تور محاکمه کیږي چې د نړۍ تر ټولو د واړه دولت په معاصر تاریخ کې ساری نه لري. د پدې اعتراف کړی دی چې د پاپ نه شخصي مکتوبونه غلا کړي او یو خبريال ته ورکړي او خبريال په کلیسا کې د اداري فساد په باره کې کتاب لیکلی دی.
درنو واوریدونکو په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوې خپرونه پیلېږي. په دې خپرونه کې موږ ستاسو تلیفونونه نشو اخیستی، نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګ وهلو هڅه ونه کړئ.
درنودونکو خبرونه مو د امریکا غاک آشنا رادیوونه واوریدل. اوس دلته په واشنگټن کې د غرمې 12 بجې او 40 دقیقې شولې. پام وکړئ د دې خبرونې لومړی مطلب ده. د افغانستان د مشرانو د جرګې مشر فضل هادي مسلمیار د بلخ ولایت په خپل سفر کې ویلي دي چې ګاونډي هیوادونه د افغانستان د ستونزې په حل کې صادقانه همکاري نه کوي. فریدی رستم خیل د مزار شریف نه په دې اړه رپورټ رالیږلی.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس مزار شریف ته سفر کړی. هغه د افغانستان د جګړې په حق له د پاکستان د موقف درلودلو نه شکایت کړی. همداشان ویلي چې د افغانستان په سرحدي سیمو د پاکستان د پیاده نظام لخوا د توغندیو او راکټونو ویشتلو افغانان نور په تنګ کړي دي، او که د ملګرو ملتونو دفتر د امنیت شورا ته د افغانستان د شویو شکایتونو چې په همدې اړوندي ورته پاکستاني لوری توجه ونه کړي، د هغوی سرنوشت به هم د روس او انګلیس په څیر شي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار داسې وایي:
کارای دیپلماتیک اصولی ما در جریان است.
زموږ اصولي او ډیپلوماتیک کارونه روان دي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پرې بحث وشو. که سره له دې بحثونو او مناقشو پاکستان په کوم بل شکل بیا حمله وکړي، دلته انګریز هم راغلی و، شوروي اتحاد هم و. دا ملک خداسې ملک دی چې که هر څوک دلته راشي نفس به یې وزي او بیرته به ځي. د بلخ ولایت والي عطا محمد نور هم وایي چې د افغانستان د لس کلنې جګړې نه ختمېدل او لا تر اوسه یې دوام دا ښیي چې د افغانستان ګاونډیان د ملک کې د جنګ د ختمېدو لپاره او تروریزم سره مبارزه ته صادق ندی. د بلخ ولایت والی عطا محمد نور داسې وایي:
اگر ما بسیار اتکا کنیم به کشورهای غربی، شما خوشحال هستین که کشورهای غربی
که موږ یوازې د غربي ملکونو په قوتونو اتکا وکړو، تاسو پوهیږئ چې غربیانو دلته 150,000 قوتونه درلودل، او دې ملک کې کم او زیات 50 ملکونه شتون درلود. په میلیاردونو ډالر دې ملک ته رادننه کړل، زرګونه عسکر یې ووژل شول. وسله یې په لیزري ټکنالوژۍ سنبال وه، کشفي وسله یې تورنادو وه. دوی ونه شو کړی په دې ټولو امکاناتو سره افغانستان ته سوله راولي. د څه دپاره؟ د دې لپاره چې دلته ځینې ګاونډیو ملکونو د سولې راوستلو ته صادقانه همکاري ونه کړه. د تیر یو کال په اوږدو کې د پاکستان اردو څو ځلې د افغانستان په سرحدي سیمو د راکټونو او توپونو په ویشتلو سره حملې کړې، او افغانان چې په سرحدي سیمو ننګرهار او کونړ ولایتونو کې استوګن خلک دي، څو کسې ورته وژلي او ځینې ټپیان کړي هم دي. په وروستۍ حمله کې چې د پاکستان اردو د افغانستان په ننګرهار ولایت د لالپورې په ولسوالۍ درلوده، د دې ولسوالۍ زیاتې کورنۍ سیمې پرېښودو ته اړ کړي دي. فریده رستم خیل، د امریکا غږ آشنا رادیو، مزار شریف.
درنودونکو وامورېدل چې د افغانستان د مشرانو د جرګې مشر فضل هادي مسلمیار ویلي دي چې ګاونډي هیوادونه د افغانستان د ستونزې په حل کې صادقانه همکاري نه کوي. اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. په داسې حال کې چې د نړۍ مشران په سوریه کې د ډیپلوماتیکو حل ځلو د نه بریالي کېدو له امله چې بشار الاسد د واکه غورځوي اندېښمن دي، د ولسمشر اوباما حکومت د سوریه د مخالفینو سره د 45 میلیون ډالرو بشري او غیر نظامی مرستو ژمنه کړې ده. په مکړی په دیړه یو رپورت ده.
د امریکا د باندنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي چې د امریکا متحده ایالات به د سوریه د اپوزیسیون سره د 45 میلیون ډالرو په ارزښت د مخابراتي توکو مرسته وکړي، او دغه راز د 10 میلیون ډالرو په ارزښت به د هغو کسانو سره بشري مرستې وکړي چې په روان تشدد کې اغیزمن سوي دي. میرمن کلینټن داسې ویل:
دا پټه خبره نه ده چې زموږ د هڅو چې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د سوریې په برخه کې پرمختګ وشي په وار وارې مخه نیول شوې ده. د سه شنبې په ورځ ما د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي لخدر ابراهیمی سره وکتل تر څو د هغه سره پر بدیلو لارو چارو باندې خبرې وکړم. زنن ستاسو ټولو نظریاتو اوریدلو ته سترګې په لاره یم، خو د امریکا متحده ایالات انتظار نه باسي. موږ د سوریې د خلکو سره د بشري مرستو په خاطر، د اپوزیسیون سره د مرستې په خاطر، په داسې حال کې چې دوی مخ په وړاندې روان دي چې دیموکراتیکه تغییر رامنځته کړي او په رژیم باندې د فشار د راوستلو په موخه په یو لړ نویو اقداماتو باندې لاس پورې کړي.
میرمن کلینټن دغه سرګندونې په داسې حال کې وکړې چې په سوریه کې هر ورځ خلک وژل کیږي او ټپي کیږي. د عرب لیگ عمومي منشي نبیل الرابی د حسوي
اول انټرنیشنل افورتس
زه فکر کوم چې نړیواله ټولنه د دې همدا اوس جواب وړاندې کړي. موږ باید موافقه ته سره ورسیږو. موږ نشو کولای چې نور وخت ضایع کړو ځکه هر ورځ خلک مري.
د باندنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د غراز ایران ته هم خبرداري ورکړي چې د اسد رژیم د ملاتړ څخه دی لاس واخلي او دغه رژیم ته دی وسلې نه ورکړي. هغه دا سی ویل
But let's be very frank here.
رازی چې په دې برخه کې واضح وغه کیګو د اسد د رژیم تر ټولو غټه پایه ایران ده. تیرونه د ایران یو جګ پوري چارواکو دا اعلان وکړ چې د هواد سپاه انقلاب ځواکونو په سوریه کې فعالیت کوي. په دې کې اوس هیڅ شک نشته چې ایران به هر هغه څه وکړي چې په سوریه کې د اسد د رژیم څخه ملاتړ وکړي. ایران به د بندیزینو څخه د بچیدو په خاطر په هر ډول اقدام لاس پوري کړي.
د یادونه ورده چې د میرمن کلینټن سرګندونی په داسې حال کې کیږي چې په سوریه کې خونړی تشدد ادامه لري. پرون د جمعې په ورځ د عیني شهیدانو په وینا د سوریه په تر ټولو غټ ښار حلب کې جګړې ډېر زور واخیستی. عیني شهیدان وایي دغه وخت رئیس چې دوی میاشتې مخکې یاګانو د حکومت پر ضد عملیات پیل کړل چې د حلب ښار کنټرول ترلاسه کړي. په دغه ښار کې په دومره پیمانه جګړې نه وي سوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هم په ټاپه ولاړه ده ځکه چین او روسیه د سوریه د حکومت متحدین دي او هر ځل چې لویدیځ هیوادونه پر سوریه باندې د نورو تدابیرو وړاندیز کوي مخه یې نیول کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنودونکو د سومالیا افراطی ډله الشباب وایي چې د کینیا د نظامی حمله نه وروسته نن د شنبه پر ورځ د سومالیا په جنوب کې د خپل قوي مرکز نه ووتله. د افراطی ډله وایي له کیسمایونه وتلې یو تاکتیکی پریکړه ده او خبرداري ورکړې ده چې دوی به په دغه ښار کې خپل جګړې ته دوام ورکړي. د امریکا خبريال ګیب جوسیلو په دې باره کې د نیروبی نه رپورټ راغلی دی چې زموږ همکاري تاسو ته وړاندې کوي.
دا کیسمایو اوسیدونکو وایي د کینیا د یوې غټې حملې نه یو ورځ وروسته چې د ځمکې هوا او سمندر نه په یاغانو باندې وشوه د الشباب جنګیالي نن د شنبې په ورځ سهار وختي له ښار نه ووتل. د الشباب نطاق ویلي د دغې ډلې قومندانانو له ښار نه د تکتیکي وتلو امر کړی دی. د یاغانو پورې په مربوطه ټویټر کې یو پیغام خپور شوی دی. په دغه پیغام کې د نورو جنګونو خبرداری ورکړل شوی دی او کیسمایو به چې سولایز ښار دی د جنگ په میدان باندې باید بدل شي. د کینیا قواوې چې د افریقایي اتحاد د سوله ساتونکو یوه برخه ده ادا کوي چې د ښار په شمال کې په ځینو برخو کنټرول لري. د ښار اوسیدونکو وایي د الشباب په وتلو سره په جنوب کې امنیتي خالیګاه پیدا شوې ده او رپورټونه وایي دفترونه او کورونه تلاش شوي دي. د کینیا پوځي نطاق ډګروال سیروس اوګونا وایي عسکر تیاری نیسي چې د ښار بلې خواته ولاړ شي چې وګوري الشباب تر اوسه شته یا وتلې ده. ډګروال اوګونا now away
in the south now that they're getting into the south to be able to determine what that when they get there but
منګ اوس په جنوب کې یو او په دې باره کې به پریکړه وکړو چې کله هغه سیمې ته ورسیږو. مګر نتایج شوي رپورټونه وایي الشباب په روش په او نن سهار خپلې خیمې راټولې کړې دي. د سومالیا د ملي پوځ قومندان عبدالله اولو وویل د سومالیا او د افریقایي اتحاد قواوې د کیسمایو له شمال نه لا تر اوسه دغه سیمې ته ورنږدې کېږي او غواړي په دغه ښار کې بشپړ کنټرول ولري. د امریکا غږ ته وویل نن د شنبې په ورځ د کیسمایو له بهر نه د الشباب یاغانو د دپ قواو باندې حمله وکړه. دی وای منګه کیسمایو ته په لاره په دوه وړو کلو کې د الشباب د جنګیالو سره مخامخ شولو او دوی مو وځپل. دوی د ځوانو جنګیالیو نه کار اخلي چې په سرکونو کې ځای په ځای کړي دي. د افریقایي اتحاد قواوو تیر کال الشباب د سومالیا له پایتخت مقدشو نه وسله او له هغه وخت نه را په دې خوا دغه ډله په سیاسي او نظامي لحاظ کمزوره شوې ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
اوس د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخط لرو.